د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د بشري حقونو د یوې فعالې منیجی صدیقي او د زده کړو د فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لیدي چې د طالبانو حکومت امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي دي چې د طالبانو حکومت دا فعالان په داسې حال کې نیولې دي چې د هغوی پر ضد کوم شواهد او اسناد هم نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په 13 جنوري میاشت کې د افغانستان د خود جوش خوځښ د غړي منیجی صدیقي او د فبروري میاشتې په پیل کې د عظیمی او افغان د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. منیجی صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په نهمه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د عظیمی او افغان د نیول کېدو هم څه باندې درې میاشتې پوره کېږي. طالبانو د دې فعالانو نیول نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې په خوا به یې پر دې لاره له ویزې پرته تګ راتګ کاوه. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن په دې اړه پر ایکس شبکې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو لخوا دا د خبر خپور کړی دی. چارواکو ویلي دي چې اوس مهال تورخم د ناروغانو پر مخ بند دی. له دې مخکې به هغه ناروغان چې بیړني علاج ته یې اړتیا درلوده او یا یې په افغانستان کې د درملنې امکان نه و بې له ویزې پر تورخم خیبر پښتونخوا ته تللی شوی. خو وروسته له دې چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښې یو لړ محدودیتونه اعلان کړل، له دې لارو د بیړنیو ناروغانو تګ راتګ هم اغېزمن شو. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې د ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې په روانه کب میاشت کې له مخکې هم څو ځلې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د ټولنې غوښتنې دي چې د نویو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د تیاری لپاره د اوکراین ته د پوځي مرستو د رسولو ترڅنګ خپل دفاعي صنعت پیاوړی کړي او خپل زیرمې د ډکې وساتي. ښاغلی بورل د اروپا د دفاعي صنعت د ستراتیژۍ په اړه په یو مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي چې له دوو کلونو درنو جګړو وروسته د اروپا پوځي زیرمې په تشدو دي او روان کړکیچ د تجهیزاتو له جګړې د تولیداتو په جګړه د بدلېدو په حال کې دی. اوکراین چې تر ډیره د لویدیځ په تیره د امریکا پر پوځي تجهیزاتو متکی دی، د روسیې له درنو پوځي عملیاتو وروسته اړ شوی چې خپلو ځواکونو ته مهمات په ځیره ورسوي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د امریکا له سفره خپل هیواد ته رستنېدو وروسته چې له ډونالډ ترامپ سره پټه کتنه هم پکې شامله و ویلې دي چې د امریکا پخوانی ولسمشر کې انتخابات وګټي نو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو بشپړ پلان لري. ښاغلی اوربان بیګانه وخت په یو ټلویزیوني مرکه کې همدارز وویل چې ترامپ به د دې جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره اوکراین ته مالي مرستې بندې کړي. اوربان چې حکومت یې اوکراین ته د پوځي مرستو له لیږلو ډډه کړې خو له مسکو سره اړیکې پالي زیاته کړه چې اوکراین په یوازې ځان په پښو نشي درېدلی. د هنګري صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر وکړ چې په کانګرس کې جمهوری پالو له اوکراین سره د 80 میلیارد ډالرو مرستې طرحه لا هم نه ده تایید کړې. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وباوري چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی. د دې راپور د څرنګوالي په اړه به د یو شنونکي نظر واخلو.
چې سرمایه گذاري نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بیا خو سرمایه گذار هم دلته بیا ډېره سخته ده کنه، او خپله به حکومت څومره ظرفیت ولري چې دومره خلکو ته د کار ورکړي.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج چیرته او څنګه کوي.
دا درې کال سو چې ښځه مې نسایي مریضي لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته ولاړ. متاسفانه د تورخم مرض قبل شوی دی او د پاکستان ویزا هم ډېر جګ شوی ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د ډیری رسنیو د فعالیت له بندېدو وروسته د یوټیوبرانو بازار ښه ګرم شوی دی.
از یک طرف دیده میشه که
لیه میخواد دیدل کیگی چی طالبان پا افغانستان دنن خبریالان و رسنه محدودی کردی او لبل خواهی زین کسانو تا دست یو فرصت چمتو کرده چی غیر مسلکی پروگرامونه تولیدوی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقه پروګرام کې به په افغانستان کې د طالبانو د خصوصي زندانونو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور پر کوبخې د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر څرګندونو بحثونه واوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د نړیوال بانک تازه راپور خپور شوی چې په افغانستان کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په کې ارزول شوی دی. د بانک پرون په خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خپرې کړې او ویلې دي چې د صادراتو له کمیدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی دی. په راپور کې هم دا یادونه شوې چې د طالبانو حکومت په روان مالی کال کې ډېر عواید راټول کړي خو خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداری ورکوي. د بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلني ډول انفلاسیون -0.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو -15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو -4.8 بیړنی کمښت له امله و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري، چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي، خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي، سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوي او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 30% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیونه ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ته هم اشاره شوې او زیاتوي. د افغانۍ ارزښت چې تیرو 3 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی و، خو د روانې جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانیو ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کالداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ په شپږمه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد اغا په یو خبر کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت خاصات نه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلی وو. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی 2023 مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې ټول 109.8 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی او تر ډیره یې یادونه کړې ده چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی، خو په دې راپور کې د ځینو مثبتو ټکو یا پرمختګونو یادونه هم شوې ده. مثلا ویل شوی دی چې د افغانستان د غذایي محصولاتو په صادراتو کې 5% زیاتوالی راغلی او همداراز د نساجي صادرات 25% زیات شوي او ورپسې د وچې میوې په برخه کې په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی او هند ته د غذایي موادو صادرات 22% زیات شوي د پخوا پرتله، خو پاکستان ته بیا په صادراتو کې 18% کموالی راغلی. همداراز د افغانستان د مالیو راټولول د دې راپور له مخې په تیر یوه کال کې د تیر یوه کال د همدې مودې پرتله 15.6% زیات شوی، خو راپور یادونه کړې چې د طالبانو حکومت خپل هدف ته چې 109 میلیارد افغانۍ راټولول و نه دی رسیدلی. د دې راپور د څرنګوالي په اړه مې د اقتصادي چارو له شنونکي او د پرزیدلې جمهوري نظام د سوداګرۍ وزارت د ویان وحید الله غازی خیل نظر وپوښت.
ښه، نړیوال بانک دا راپور په ډېر داسې هیله بښونکی هم دی او دې کې ځینو ډېرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغانیو ساتل، د افغانیو د ارزښت ساتل واقعیا دا رښتیا هم ښه دی، ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغانۍ ښه وي، توکي ورسره ارزانه وي. بل صادرات هم ښه شوي دي د نور کال په پرتله باندې د نورو کلونو، خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې. چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې نور اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. اوس په افغانستان بانک باندې تازیرات دي، ترانسفر کوي چې پیسې ترانسفر کړي تجارت دلته د پنګونې لپاره یا له دې ځای نه خارج ته دغه کې دغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
په دا راپور کې متاسو اوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وای چې 10% کې ده. البته دا کې د نورو هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی، خو زه غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د دې 10% انفلاسیون اثر د خلکو پر ورځني ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکه نده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون در سره کشی وز خدای دیگه که چه یو دالر پا دو افغانه شی، خود خلکو آید چه تا در خلکو کار شتا در خلکو که چه بزگوره دلتا خود طور خلکو تا حکومتون کار نشی ورکوله، افغانستان که نشی ورکوله. خصوصی سکتور شته، دومره قوی دی، دومره فابریکی شته، دومره سرمایه گذاری شته چې خلک پکې کار وکړي، آید ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسو اورئ چې هر هفته کنی دفتو کې 15 میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامي او په دغه باندې د افغانیو ارزښت ساتلی ده کنه. نو بیا ډېر افغانان ماجر شوي دي، هغوی هم خپلو فامیلونه دوستان لري، هغوی هم دلته پیسې رالیږي. دغه هغه دی چې د افغانیو ثبات یې ساتلی دی، خو بیا هم ډېر ښه دی په دغسې یو هېواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پېژندل شوی، تاجرات یې په بانک باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي، بیا هم ډېره ښه ده. خو دا د خلکو د ژوند سره کومه مرسته نه کوي.
مننه. او وروستۍ پوښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره داسې ده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاري به کوي. خو اوس خو دلته په افغانستان باندې تاثیرات دي، بندیزونه دي، پې هیڅ سوداګر نشي کولی چې کیش پیسې نقدې پیسې دې د افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کړي، دلته خو ترانسفر به کوي او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاري نه وي، خصوصي سکتور کمزوره وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي یا بس لکې نوی کنه وی قوانین دی لک دغه سختی بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخت ده کنه او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکی یا فکر به سره کوم رقم کی وازنه حل لار چې حکومت کولای شي غی کی دغه کی چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه کی ډیره سرمایه گذاری وکي او زراعت ته توجه وکي دغه د فقر کمول شي بل مسله د مهمه د خطرات د کمول ده چې دوی دغه خطرات را کم کی دی کې ډیر زیات تغه کولای شي په بشری مغمانی قوه باندې ډیر هغه کولای شي سرمایه گذاری کولای شي چې دا هم برسره ډیر دغه کمرسته کولای شي
د اقتصادي چارو شنونکي او د پرزیدل جمهوریت نظام د سوداګرۍ د وزارت ویاند وحید الله غازی خیل چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
آزادۍ رادیو څلور وشتا ته
له ویزې پرته د افغان ناروغانو پر مخ د تورخم لارې د تړلو په اړه د پاکستان حکومت ورستې پریکړه په افغانستان کې د یو شمیر ناروغانو او د هغو د کورنۍ اندېښنې پرولې دي. دوی آزادۍ رادیو ته ویل چې د خپلو هغو ناروغیو د درملنې لپاره چې په افغانستان کې درملنه ناممکنه ده باید پاکستان ته ولاړ شي، خو د ویزې ترلاسه کول اوس ستونزمن کار دی او په تور بازار کې د ویزې لپاره د زیاتو ورکولو د زیاتو پیسو د ورکولو توان هم نه لري.
لویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم د لارې د تړل کېدو له خبرو وروسته یو شمېر ناروغان او د هغوی کورنیو د طالبانو او د پاکستان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د دوی د ناروغۍ درملنه ناشونې ده او په ګرانه بیه د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان هم نه لري. د فراه ولایت اوسیدونکي سیما وایي
زه په سرطان ناروغي اخته یم او باید هر میاشت د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شم، ځکه چې په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته او پاکستان هم پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. د ضعیف اقتصاد له امله ویزه نشم اخیستلی. غواړم چې پاکستان پرته له ویزې موږ ته اجازه راکړي.
مریضان باز شود که بدون ویزه اجازه پته.
د کابل خروسیدونکو محمد علي آریان فروي هڅه کوي خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي خو د ویزې اخیستلو توان نه لري.
د درې کال سو چې خزمې نسایي مریضي لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ شو. متاسفانه د تورخم مرز منسوي دی د پاکستان ویزه هم ډېر جګ سوی ده او مونږ او ټول هغه کسان چې مریضانو نه شو کولای چې د پاکستان ویزې الو، نو زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان حکومت د پاکستان سره تفاهم سره ورسیږي.
دوی دا کوي چې د پاکستان ویزه له قانوني او عادي لارو تر میاشتو میاشتو هم نه اخیستل کېږي او په تور بازار کې بیا له $1,500 پورې رسیږي چې دوی یې توان نه لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبره تاییدوي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مطبوعاتو برخې آمر صدیق الله قریشي په یوه ویډیوي کلب کې چې رسنیو ته یې استولی
یک شنبه په ورځ ماخام نا وخته پاکستانی چارواکو او افغانستان رمی امارت سیمه ایز چارواکو ته خبر ورکړی دی چې له دې تاریخ څخه وروسته به ټول هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه قانوني اسناد ویزه او پاسپورت نه لري. فلحال د تورخم دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې او هیڅ ناروغ نشي کولی چې په یاد لار باندې تګ راتګ وکړي.
هغه زیاته کړه چې د دوی سیمه ایز چارواکي هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د تورخم دروازه د یکشنبې په ورځ د پاکستان لخوا وتړل شوه. تر دې مخکې ناروغان په ځانګړې توګه د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د ټوکن پاچې په اخیستو سره به له ویزې او پاسپورت پرته پاکستان ته تلل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. په یمن کې د القاعده شبکې د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی. خالد سعید بدطرفي چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې، د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څنګ کې مشر ټاکل شوی و. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په یمن کې د القاعده څانګې پرون یک شنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرافي مړ شوی دی. القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړی د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی. ګمان کېږي چې د نوموړي عمر به د 40 کلو په خواوشا کې و. بطرافي چې کلونه کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله، متحدو ایالتونو یې پر سر 5 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د القاعده دا څانګه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته تر اوسه یوه تر ټولو فعاله او خطرناکه ډله ګڼل کېږي. په یمن کې د القاعده څانګه د خپل مشر د مړینې د اعلان په مهال دغه راز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف ال اولاکی به د دې څانګې مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 6 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویلې دي چې هغه په ښکارا پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د بریدونو اعلان کړی دی. د القاعده د یمن څانګه واشنگټن یو تر ټولو خطرناکه ترورستي شبکه بولي. د څانګې په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې وه چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوه الوتکه کې بم چاودنه ترسره کړي. د القاعده د څانګې په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلي هبډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و، خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې له خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څانګه به د 3000 نه تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري. د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکه د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګه د وسلو د قاچاق، جعلي اثارو او د باج اخیستو د عملیاتو له لارې پیسې راټولوي. بطرافي د 2000 میلادي کال په فبروري کې وروسته له هغې د القاعده د یمن څانګې مشر وټاکل شو چې مخکینی مشر قاسم الریمی د متحدو ایالتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل شو. الریمی د 2019 کال د هغه برید مسؤلیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلن یوه روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو 3 غړي ووژل. بطرافي چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې زیږیدلی، په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د روژه د مبارکه په میاشتې په مناسبت ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلی دی چې د طالبان حکومت د ځان په ګټه د مثبتو تبلیغاتو لپاره یوټیوب چینلونه کاروي. یو شمیر یوټیوبران وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اړ دي چې د طالبانو د حکومت قوانینو ته غاړه کېږدي، چې د ځینو خبریالانو او رسنیو د ملاتړو بنسټونو له نظره له ژورنالیستیکو قوانینو سره ډیر سمون نه لري. سنا کاکړ دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
واشنگټن پوسټ په خپل نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له انفلوئنسرانو یا د یوټیوب لاغیس لرونکو او ویډیوي ویبلاګ لیکونکو یو رنګینه ټولنه روزي او افغانستان نه د یو مثبت انځور او د خوښې وړ لید وړاندې کولو په هڅه کې دي، چې دا کولای شي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي. د دې راپور پر بنسټ په داسې حال کې چې طالبانو په 1996 کال کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې تلویزیونونه مات او فلمونه یې وسوځول، د خپل بیا واکمنۍ پر مهال د خپل حکومت په ګټه د مثبتو تبلیغاتو په موخه له نویو ویډیوي ټکنالوژیو کار اخلي. یا د ورځپاڼې لیکلي چې د طالبان حکومت یوټیوب چینلونو ته د جوازونو په ویشلو سره هغوی ته د تلویزیوني او رادیوي شبکو برابر ارزښت ورکړی او ادا کوي چې هغوی ګواښي چې له رسمي قوانینو نه د سرغړونې په صورت کې به یې جوازونه لغوه کړي. د راپور له مخې هغه انفلوئنسرانو یا یوټیوب اغیز لرونکو چې کار یې د رژیم په ګټه ګڼل کېږي اجازه ترلاسه کړي چې په دولتي وزارتونو کې ځای ومومي او خپلې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړي. واشنگټن پوسټ په افغانستان او پاکستان کې د منځپانګې له لسو تولیدونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د طالبانو د فشار او خپل سانسوري په پایله کې پر طالبانو د انتقاد ویډیوګانې په پراخه کچه د یوټیوب په شان له ټولو پلیټفارمونو ورکې شوې دي او دوی د طالبانو له قوانینو څخه له سرغړونې وروسته نیول شوي او پوښتل شوي دي. یو شمیر یوټیوبران د دې خبرې په تایید سره وایي
چې کله ناکله اړ کېږي د دې کار د عاید له امله د طالبانو قوانینو ته غاړه کېږدي. د افغانستان یوې ښځینه یوټیوبرې د نوم د نښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
وختي که شخص یک رسانه ای و یا هم فرد عادي عطا ده
که څوک په رسنۍ کې کار کوي او یا کوم عادي کس وي چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي، که کار یې له دولت سره ارتباط ولري یا نه، باید قانون پلی کړو. مجبوریت خلک دې ته اړ باسي چې ځینې وختونه د دولت په خوښه یا نورو په خوښه ژوند وکړم. د یوې مړۍ حلال رزق پیدا کولو لپاره اړ کېږو.
د زموږ شبکې یا شبکې ما په نوم د یو یوټیوب چینل لرونکی میوند وسیله دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د امنیتي ګواښونو او ستونزو له امله یې افغانستان پریښود او په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي. دی وایي په افغانستان کې په ازاده توګه د فعالیت اجازه نه درلوده.
نظر به صحبت های حکومت طالبا قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی
دا طالبان حکومت له خبر و دست پوهیدل کده چه خزی فعالیت ونه لری. دویم هغه څه چې دوی خوخیگی داده چه باید دوی خواله دیر یاد چی او باید دا طالبان حکومت اده غوی دا قوانین و او پالیسی و بد سکونه وی.
خو یو شمیر خبریالان په دې باور دی چې د یوټیوب چینلونو فعالیت په افغانستان کې د خبریالی او د رسنیو له قوانینو د سرغړونې لامل شوی دی. په افغانستان کې یو آزاد خبریال شکیب نظری ازادي راډیو ته وویل، د خبریالي په کارونو کې د یوټیوب چینلونو د لاسوهنې له امله د خبریالي ارزښت زیان رسیدلی دی.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه‌های اجتماعی
نوی رسانه و درسانه و دکار کون که و دتونیز و رسانه و دکار کون که توپیر یه داده چی دوی دکار محور دیره پر تفریح سوژو ده خودوی پر طولنیز و سوژو کار کبی تکار دست ده چی تاسی یودا سی کستا کیمیوی وصله ورکره چی لحیت خام خبر نوی پیاو گوری چی سی کبی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د یوټیوب چینلونو فعالیت د رسنیو د اعتبار د کمیدو لامل شوی دی.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان
لیمی خواد آلی دلکیگی چه طالبان پا افغانستان دنن خبریالان او رسنه محدودی کردی او لبل خواهیزین کسانو تا دست یو فرصت چم تو کرده چه دی حقوی یعنی طالبانو بخواکا غیر مسلکی پروگرامونه تولیدوی چه دی جورنالیستی که اصول سرسمون نلری او داری را دی اندخنی ورده.
کسان پا افغانستان که دی یوتیوب چینلونو کرش میره نده معلومه، خود طالبانو له بیا وکمنی او درسنیو له محدودیت سره سم په افغانستان کې لسکونو یوټیوب چینلونو فعالیتونه پیل کړي. د طالبان حکومت وایان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو تر دې مخکې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان کړی و چې له دې وروسته به هغو کسانو ته جوازونه ورکوي چې د ژورنالیزم په څانګه کې تجربه او زده کړې ولري او باید د دریو اصولو ملی ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني کلتور په چوکاټ کې فعالیت ولري. خو داسې ښکاري چې ډېری یوټیوبران رسنیزې تجربې نه لري.
ستاسو له پیغامونو
ملگری مجھے کل میں دعائی ٹیلیفون چت کا پختنم کا روزہ تھا دیکھی پناہ خبریں کو نو پچھنے میں تیار کا خوب چار سو زر زرموں کو زمن بیا گاون کے کسان پاتی شو ہوئے تو پچھنے میں نہ غیر
دروجی بارہ کے منہ بگا دے نہ وقت خبر شروع تقریبا یو بجا طالبان محکمی اعلان ہو گئی چلو جرا برابر زمون دا گاون خی دا مزن خلق امکاریاں کہی دی او بل سرا پدی زمون حالت کے فی الحال زمون کو سچ کا مدا یو بس اڈے رکھتا امکاری کی جی او بل تر جماعت تو کوسا نہ لری
اقتصادی لحاظ بہتر معلوم ہے جی
انسان د غریز علاقه دا تبن تر مشکلات ډیر رامنځته کیږي. یو ورځ مشکل نه ده. مخکې به خلک په وظیفو په شرکتو په یو ځای بل ځای کې وو، نو اوس